السلام علیکم د مازیګر څلور بچې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو دی یو بل یو ساتخ پرونی د وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره هم په دې یو ساتخ پرونی کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای امنیتی ارګانونو ورته ویلي چې د رای ورکولو د 250 مرکزونو امنیت نشي ټینګولای. په پاکستان کې پر یو جیل باندې د وسلول د حمله او د سلګونو زندانیانو د خوشی کېدو رپورټ هم اوري. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د پاکستان دولتي تلویزیون وای مامون حسین د دې هیواد د 12 جمهور رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د اسرائیل او فلسطینیانو مرکزیانو له دریو کلو ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره مستقیمې خبرې پیل کړې، خو په سر کې له جمیله ظریف څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې سرټ کې د دفاع وزارت وایي چې په څو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په تازه پوځي عملیاتو کې 50 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي چې یو شمېر بهرنیان پکې شامل دي. او د افغانستان د مالی وزارت په ناټو ځواکونو د 20 میلیونو ډالرو د جریمې له بخل کېدو سره مشروطه موافقه ښودلې. پوره خبرونه د دفاع وزارت وایي چې په څو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په تازه پوځي عملیاتو کې 50 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي چې یو شمېر بهرنیان پکې شامل دي. د دفاع وزارت د وین مرستیال جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په ننګرهار، پکتیا او لوګر ولایتونو کې وژل شوي دي.
د سیمور عملیات سیمه کې جریان لري. دا په دې کې پرون زموږ د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د مخالفینو 50 نفره وژل شوي دي چې پای کې بهرنیان هم وو. یو تن قومندان هم وژل شوی دی.
د دفاع وزارت وایي چې په وژل شویو کسانو کې د چچین، ازبکستان، پاکستان اتباع او عربان هم شامل دي. په دې وروستیو کې ځینې چارواکو وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بهرني وسلوال زیات شوي چې اکثره یې له پاکستان نه راغلي. د افغانستان د مالی وزارت په ناټو ځواکونو د 20 میلیونه ډالرو د جریمې له بخیل کېدو سره مشروطه موافقه ښودلې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په اکمالاتو مالیه معاف ده، خو افغان حکومت پرې له دې عمله 20 میلیونه ډالره جریمه ایښې چې د اکمالاتو 20 زرو موټرو یې د افغان دولت ته د ټي یو په نوم د ګمرک د معافیت فورمه نه ده سپارلې. د مالی وزارت سلاکار نجیب منلی ازادي راډیو ته وویل چې که ناټو ځواکونه په دې اړه خپل اسناد وړاندې کړي جریمه به پرې معاف شي. تر دې مخکې د امریکا د کانګرس ځینو غړیو خبرداری ورکړی و چې که افغان حکومت له دې جریمې په شان نه شلو ښایي له افغانستان سره د امریکا په مرستو تاثیر وکړي. او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې امنیتي ارګانونو ورته ویلي چې د رای ورکولو د 2950 مرکزونو امنیت نشي نیولی. د دې کمیسون د دارالانشا مشر ضیاءالله قمرخی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه په هغو ولایتونو کې دي چې هلته وسلوال مخالفین ډیر فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت پلان وسپاره او د دې وزارت چارواکو وویل چې امنیتي ځواکونه امنیت ساتلی شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې غواړي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په ورځ په ټول هیواد کې څه باندې 6300 مرکزونه پرانیزي. کورنۍ خبرونه هم دومره، بهرني خبرونه جنا خلکو زیات درته وړاندې کوي.
د پاکستان دولتي تلویزیون وایي مامون حسین د دې هیواد د 12 جمهور رئیس په توګه وټاکل شو او د آصف علي زرداری پر ځای چې د کار موده په سپتمبر میاشت کې پای ته رسیږي د 50 کلو لپاره بدن د پرمخ بوزي. د پاکستان ملي او ایالتي اسمبلی دوه سیالو کاندیدانو ته رای ورکړي. په سیمه ایز وخت د ماسپښین په 3 بجو چې د نوي جمهور رئیس لپاره رای واچول شوې دولتي خبري رسنۍ له رسمي نتیجو مخکې د حسین د بری راپورونه خبره کړل. تمه ده چې د رای او رسمي نتیجې نن ماښام اعلان شي. د پاکستان پیپلز ګوند رای تحریم کړی دی. د زرداری پیپلز ګوند د سترې محکمې د پریکړې په اعتراض کې چې انتخاباتي یو نه را مخته کړل خپل کاندید له سیالیو څخه لرې کړ. طالبانو د پاکستان په شمال لویدیز د اسماعیل خان خارګوډي کې په یو زندان باندې تنظیم شوی حمله کړې او راپورونه وایي چې د 250 څخه زیات بندیان آزاد کړي دي. د پولیسو مشر سهیل خالد وایي وسلوالو له نیمې شپې مخکې د توغندۍ او ماشینګړو ډزې وکړې او د زندان دیوالونه د بمونو په واسطه وغورځول. د سیمې کمشنر مشتاق جدون وایي له زندان څخه په خوشې شوو بندیانو کې خطرناک بندیان هم شامل دي. ویل کېږي چې په خوشې شوو کې د القاعده شبکې سره د تړلې لشکرې جنګوي ډلې کسان هم شامل دي. جدون د غراز وایي په حمله کې لږ تر لږه 14 کسان ورل شوې چې په دوی کې شپږ پولیس دي. د زندان یو ساتونکي زیشان د حمله په اړه ویل
کله اټیکو کو داز مجول پټک وال چې کم سنتریان دي هغه شهیدان کړ او بیا چې کمه پی سی و موجه مقابله وال هغه پی سی چې کله روته نو پابندې را کټو ویشتل باشې تقریبا سلور پولیس ور شهیدان دي او هغه پولیس والا شه یو یو ځان سره هغه ځای په چوک کې مړکړې و آواز چوک کې ویشته دا ډېر دو غنټې دا دمه کې وشو تقریبا 60-62 دمه کې وشو بس کله طالبان لوړل جیل یې موت کو اچھا دوه دوه نیم سوه کسونی بیتل
پاکستانی چارواکی وایي دا یوه ډېره عصري او تنظیم شوې حمله وه. وسله والو د یو روغتون په ګډون زندان ته نږدې دولتي ودانۍ نیولې وې او د ودانیو له بامونو څخه یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې. وسله والو دغه راز په ودانیو کې خلک ګرغمل کړي ول او دې کار د پولیسو او امنیتي ځواکونو د هلهځولو په مخ کې خنډونه اچولي ول. د پاکستاني طالبانو یو ویاند شاهد الله شاهد وایي حمله دوی کړې د یوې په شاوخوا 300 خوشې شوو بندیانو کې د 8 ځانوژونکو په ګډون 150 تنه طالب جنګیالي ول. دا اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د مصر له لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي سره له کتنې وروسته په ټولو اړخونو غږ وکړ چې د مصر خونړی بحران دی د خبرو له لارې حل کړي. آشتن د مصر په روانې شخړه کې د منځګړتوب په مقصد د هېواد ته تللی وه. په مصر کې وروسته له هغې شخړې راپورته شوې چې پوځ د جولای په 3 مرسي له واکه لرې کړ. د اروپایي اتحادیې مشر د دوشنبې په شپه په یو نامعلوم ځای کې له مرسي سره 2 ساعته خبرې وکړې. آشتن له مرسي سره د کتنې په اړه وویل مرسی خره او موږ 2 ساعته ډېرې دوستانه خلاص او سپینې خبرې وکړې. ما نوموړی په هغه ځای کې ولیده په کوم ځای کې چې دی ساتل شوی. زه نه پوهېږم چې دی په کوم ځای کې دی خو ما یې دا استوګن ځای ولیده. موږ ډېر دوستانه بحثونه وکړل. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن په قاهره کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې وویل چې لری کړای شوی جمهور رئیس ښه دی، تلویزیون او ورځپاڼو ته لاسرسی هم لري. آشتن دغه راز د پوځ لخوا د ټاکل شوي موقت حکومت او مخالف اخوان المسلمین ډلې له مشرانو سره هم وکتل. د اسرائیل او فلسطینیانو مرکچیانو له 3 کالو ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره مستقیمې خبرې پیل کړې. زیپ لفن او صاحب اورایقات د دوشنبې په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې له جان کیری سره د روژه ماتي لپاره کېناستل او خبرې پیل کړې. په خبرو کې شامل اړخونو د غونډې په اړه څرګندونې نه دي کړې. د اسرائیلو استازي زیپ وایي جان کیری غوښتي چې دوی به د خبرو او غونډې په اړه خلکو ته څه نه وایي. د روژه ماتي په غونډه کې د اسرائیلو او فلسطینیانو د خبرو لپاره د امریکا نوي ټاکل شوي خاص استازي مارتین انډکس هم برخه درلوده. او وروسته خبردار چې د قرغزستان یوې محکمې د بشکک په خوانی خروال ناریمان تولیف د اداري فساد په تور مجرم وپیژند او په 10 کاله باندې محکوم کړ. د بشکک د خاروالۍ یو شمېر نور پخواني جګپوړي چارواکي هم په ورته جرمونو د 15 او 14 کالو بند په سزا محکوم شول. تولیف وایي په ده باندې لګول شوي تورونه سیاسي دي. نوموړی د پخواني جمهور رئیس قرمان بیګ باقیف په حکومت کې چې د 2010 کال پاڅون کې لرې شو د بشکک خاروال و. تولیف وروسته د مخالف ګوند اتا جورت لخوا د پارلمان غړی شو او په 2010 کال کې ځان د جمهوري ریاست لپاره کاندید کړ خو له رایو مخکې خپله کاندیدي بیرته واخیسته. نوموړی د 2012 کال جون میاشت کې د اداري فساد په تور نیول شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د خبرونه له دوام د مخه د څو خارونو د هوا حالات
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو ولایتونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچه داسې اټکل شوي. کابل د تودوخې لوړه درجه 30.4°C آسمان ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 45.1°C آسمان ځای وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 28.28°C آسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 40.8°C آسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 9.8°C آسمان ځای وریځ او د ورښت امکان شته.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي امنیتي ارګانونو ورته ویلي چې د رای ورکولو د 250 مرکزونو امنیت نشي ټینګولی. په روانه خپرونه کې اوري چې د قندهار چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د طالبانو یو لوی قومندان وژلی دی.
د وسال طالبانو دغه قومندان د کندهار د څلور شمالي ولسوالۍ لپاره د هغوی نظامي مسؤلو
مالی وزارت وی کچیر ایساف و ناتو دخپر یوشمیر اکمالاتی مواد و معافیت اسناد بیرتا گمرکونو تا وسپاری پر دویل گول شوی جریمه با معاف شی. پر روان اخپرونه که اوری چه ده پاکستان پر دیر اسمیل خان که وسلوالو پر یو زندان حمله کردی او سلگون سخ دریزی وسلوالی لزندان سخ خوشی کردی. بشری حقونه او ازادی او ریدون که دو نیس پروگرامونه دخپرونه پر دو همه برخه که اوری. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ارګانونو ورته ویلي چې د رای ورکولو د 295 مرکزونو امنیت نشي ټینګولی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر کال د حمل په میاشت کې د رای ورکولو ته څه کم 200 مرکزونو د امنیت د ټینګښت مسأله امنیتي ځواکونو ته سپارلې وه. د دوشنبه په ورځ بیا د کورنیو چارو وزارت اعلان کړو چې امدادي د رای ورکولو د ټولو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. په دې اړه نور د مرزی احمد صاحب رپورټ کې اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ښایي په هغو سیمو کې انتخابات ونه شي چې امنیتي ارګانونو ورته ویلي د رای ورکولو د مرکزونو امنیتي نشي ساتلی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ضیاءالحق عمرخیل په وینا امنیتي ارګانونو په خپل امنیتي پلان کې ورته ویلي چې د رای ورکولو د زکام وزره مرکزونو څخه د 295 مرکزونو امنیت نشي ساتلی. ښاغلی عمرخیل د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له همدې عمله ښایي د مرکزونه د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله خلاص نشي.
تېره ورځ امنیتي ارګانونو رسمان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیست تسلیم کړ او معلومات یې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړ، او په دې کې په حدود 295 داسې مرکزونه دي چې امنیتي ارګانونه وایي چې امنیت یې نشي تامینېدلی، یا هلته مخالفین په لاس کې دغه مناطق یا تهدیدات ډېر زیات لوړ دي. د شپږ زره 345 مرکزونو څخه 295 مرکزونه.
ښاغلی امرخیل زیاتوي چې دا 295 مرکزونه په فراه، هرات، غزنی، هلمند، زابل، بدخشان، سرپل، پروان، میدان وردګ، کاپیسا او په نورستان او کونړ ولایتونو کې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس زیاتوي چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت د ټینګښت مسله باید د امنیتي ارګانونو لخوا د کاغذ پر مخ پاتې نشي او د امنیت ساتلو ته غوس اقدامات وکړي. نوموړی وروسته له هغې دغه خبره کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت ساتلو پلان وسپاره. د کورنیو چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکړ چې د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت په اړه د اندېښنه نه لري. بلور ته د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد دا مسله د اندېښنې وړ بولي او وایي که چېرې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو شاوخوا 250 مرکزونه تړلی پاتې شي، نو ډیر شمیر خلک به له رای ورکولو بے برخې شي. د دې بنیاد اجرایوي رئیس جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
امنیت یو غټه ستونزه ده، خو موږ په دې باور یو چې حکومت مسؤلیت او مکلفیت لري چې باید امنیتي تدابیر ونیسي او انتخابات کې د خلکو د سلامیز ګډون اینه به برابره. د بلې خوا نه موږ ګورو چې وخت شته دی که حکومت کې واقعا قصد و اراده ونیسي، مخصوصا امنیتي ادارات کې دوی کولی شي چې تر انتخاباتو پورې لازم اقدامات په لاره واچوي، او که داسې سیاسي اراده نه وي طبیعي ده چې بیا خلک به ګډون ونه کړي. هغه اصل د عمومي والی چې دی
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا 15 میاشتې وړاندې په هیواد کې د رای ورکولو د 6,315 مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته استولی وو تر څو یې امنیت ارزیابي کړي. ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1393 کال د وري په 14 نیټه وشي. د انتخاباتو د امنیتي خوندیتوب په اړه له وړاندې اندېښنې چودی وی، ځکه چې په تیرو انتخاباتو کې هم د وسلوالو مخالفینو د حملو او ناامنۍ له امله ځینې خلکو رای ور نه شو کړای.
د کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت د څلورو شمالي ولسوالیو لپاره د طالبانو نظامی مسؤل د څلورو نورو وسلوالو سره وشلې. د چارواکو په وینا د طالبانو د دې نظامی مسؤل درې نور ملګري د پولیسو لخوا نیول شوي دي. محمد صادق رښتینی په لکه کندهار رپورټ لري.
چارواکي وایي چې د محمد رسول په نوم دغه طالب کمانډان تیر شپه په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي امنیت، ملي پولیسو او د ملي اردو د سرتیرو لخوا په عملیاتو کې وژل شوی. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې محمد رسول د کندهار د څلورو شمالي ولسوالۍ لپاره د تیرو اتو کلونو راپدې خوا وسلوال فعالیت کاوه. د نوموړي په وینا په دغه عملیاتو کې څلور نور وسلوال وژل شوی او درې تنه ژوندې نیول شوی.
د وسلوال طالبانو دغه کمانډان د کندهار د څلورو شمالي ولسوالۍ لپاره د هغوی نظامي مسؤلو او تر څنګ د کندهار دغه سلول سلول څنګه ابل وګرانا هغه ولسوالۍ چې د کندهار سره صحاب لري دا هم
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په تیرو درو میاشتو کې لومړی ځل دی چې چارواکي د یو مهم طالب قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي.
و امریدل چې افغان امنیتي ځواکونه وایي په قندهار کې د طالبانو یو مشهور قومندان وژلی دی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سحر لونه د مخام تر وبچو پورې ووري. د جمهور رئیس حامد کرزی له خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته غوره شوی کسان وایي چې وب کولی شي انتخابات په سمه توګه ترسره شي. نوې کمشنران ډاډ څرګندوي، خو پر دغو نوې کمشنرانو انتقاد هم شته چې د انتخاباتو په برخه کې تجربه نه لري. خان محمد سین پی رپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د جمهور رئیس کرزی لخوا غوره شوی نوی کمشنران هغه ادعاګانې بې ځایه ګڼي چې ګواکې نوی کمشنران بې تجربې دي او په لږه موده کې به ونه توانیږي چې د انتخاباتو چارې په ښه توګه پر مخ بوزي. جمهور رئیس په داسې حال کې د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانیو کمشنرانو پر ځای نوي کسان وټاکل چې انتخاباتو ته څه باندې 8 میاشتې پاتې دي. شریفه زرمتی وردک چې یو له دغه نهو کمشنرانو څخه ده آزادی راډیو ته وویل چې په هیواد کې د جمهوری ریاست او ملي شورا انتخابات 2000 لنجدې لیدلې، باورې ده چې انتخاباتي چارې به په ښه توګه پر مخ بوزي.
تاکنې په افغانستان کې کوم نوې پدیده نه ده. زه په تمامه معنا په ځان باندې اول ډډایم او بیا په خپل ټول ټیم باندې ډډایم چې ان شاء الله وبتوانیږو چې په راتلونکي کې د افغانستان د ملي ګټو لپاره تر خپل وسه پورې د ملي پروسې ته هغه په واقعي بڼه باندې هغه ملي بڼه ورکړو. زه همدغه هوډ کوم له خپلو خلکو سره د تاسو د راډیو له لارې چې زه به تر وروستۍ حده پورې خپله ټوله هڅه وکړم چې د افغانستان د ټاکنو لپاره به هیڅ نوه جوړجاړي ته غاړه کېنږدم.
جمهور رئیس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی نه کمشنران د هاغو وبشتو کسانو لړل انتخاب کړل چې د غوراوی کمیټې ورپیژندلې وو. دوی به په خپلو کې د کمیسیون رئیس مرستیال او منشي وټاکي. عبدالرحمن هوتکی، سریر برمک، محمد حسین گرزیوانی، محمد عزیز بختیاری، قاضی سلیمان حامد، یوسف نورستانی، گلاله اسکزی، لیلا احراری او شریفه زرمتی وردک د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو په حیث ټاکل شوی دی. بلخوا د حکومت د مخالفو سیاسی ډلو او مدنی ټولنو یو شمیر غړي وایي چې ځینې نوي ټاکل شوي کسان کاري تجربه نه لري او یادو پوستونو ته وړ کسان نه دي. د افغانستان د مدني ټولنو ګډې کاري کمیټې هم د دوشنبې په ورځ یو اعلامیه خپره کړه او له دولت یې پکې غوښتي چې د نهو کمیشنرانو په انتخابولو کې دی له سره کتنه وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او اوسمهال د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې رئیس عزیز الله لودین وایي چې د انتخاباتو لپاره یو سیستم رامنځته شوی او نوي کسان پرې په لږه موده کې بلدېدلی شي. خدای هم وویل چې په افغانستان کې د انتخاباتو ترسره کېدل اسانه کار نه دی.
چالش‌های از این اول امنیت است به نظر من. این قدر توانایی از این ندارن که به 7000 مرکز اینا خود برسانن تقلب.
د دوی لومړی ستونزه امنیت دی. دوی به ونی شکلی د 2000 مرکزونو بشپړ امنیت ټینګ او د درغلیو مخه پکې ونیسي. تخنیکی ستونزه به هم وي. بل دا چې په لږه موده کې ناممکن ده چې په افغانستان کې نړیواله دیموکراسي پلی شي. که په کمیسیون کې د نورو ارګانونو په څیر نامشروع رقابتونه پیدا شي زیاتې ستونزې به وزېږوي. د خلکو په ژوند کې د انتخاباتو اهمیت هغه څه دی چې نوي کمیشنران تر کومه حده کولی شي په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې 2 ځلې د جمهوري ریاست او ملي شورا انتخابات ترسره شوي، خو د دواړو انتخاباتو پر اجراتو انتقادونه شوي دي. د تیرې دورې په انتخاباتو کې د ولسي جرګې په لسګونو کاندیدانو د انتخاباتو پر پروسې د درغلیو تورونه ولګول او اعتراضونه او مظاهرې وکړې. د ملي شورا د تیرو انتخاباتو وروسته جمهور رئیس کرزی د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو لپاره یو ځانګړې محکمه جوړه کړه. خو دغو پخوانیو ستونزو ته په کتو سره د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدل هم د هیواد ته یو لوی چیلنج دی.
مالی وزارت وی کچیر ایساف و ناتو د خپل یو شمیر اکمالاتی مواد د معافیت اسناد بیرته ګمرکونو ته وسپاري، پر دوی لګول شوي جریمه به معاف شي. افغان حکومت په دغو ځواکونو د دې لپاره اویا میلیونه ډالر جرمانه ایښي وه چې اویا زره موټر مواد یې افغانستان ته رادننه کړي، خو ګمرکي پروسه یې نه ده بشپړه کړې. پر ایساف او ناتو ځواکونو باندې د ښودل شوي جریمې د معافیت مشروطه پرېکړه د دوشنبې په ورځ د وزیرانو په شورا کې هم وشوه. له دې وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو خبرداری ورکړی چې که افغان حکومت د جرمانۍ له پریکړې په شان شي، له افغانستان سره به د دوی د مرستو د کمیدو سبب شي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د مالیه وزارتونه ویل چې د کوم عواملو له مخې پر بهرنیو ځواکونو د لګول شوې جرمانې د معافیدو مشروطه پریکړه کړې، خو دغه اقدام د امریکا د کانګرس د ځینو غړو له خبرداري څخه نږدې یوه اونۍ وروسته کیږي. د دې وزارت سلاکار نجیب منلی وایي دوی له ایساف او ناټو څخه غوښتنه کړې چې د ټیاو په نوم د معافیت فورمې بیرته ګمرکونو ته وسپاري تر څو له جریمې څخه معاف شي. ښاغلي منلی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې ایساف ځواکونه به خپل اسناد برابر کړي او وی ویل په دې اړه بل هغوی سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو پر اکمالاتو مالیه معاف ده، خو کله چې د ایساف قراردادیان له بهر څخه دغو ځواکونو ته اکمالات کوي، نو باید د ټیاو په نوم فورمې له لارې افغان دولت ته ډاډ ورکړي چې ایساف ته یې مواد رسولي دي. د مالیه وزارت وایي د ایساف قراردادیانو له سرحدونو څخه د معافیت په نوم اویا زره موټر مواد افغانستان ته رادننه کړي، خو د معافیت فورمې یې بیرته ګمرکونو ته نه دي سپارلي. له همدې امله پرې اویا میلیونه ډالره جریمه راغلې. د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې د مالیه وزیر حضرت عمر زاخلوال ویلي په تیرو کلونو کې شاوخوا 4000 زیردار موټر چې د ناټو ځواکونو لخوا له مالیه پرته افغانستان ته راوړل شوي په بازار کې خرڅ شوې دي. دا چې ایساف ځواکونه به د دې اویا زره موټرو د معافیت اسناد بیرته مالیه وزارت ته وسپاري او کنه، په دې برخه کې د دې ځواکونو په نظر اخیستو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې په کابل کې د ائتلافي ځواکونو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په افغانستان کې له ګمرکي ستونزو سره مخ شوي، خو د حل لپاره یې له افغان چارواکو سره خبرې روانې دي. افغان حکومت په داسې حال کې پر ناټو او ایساف ځواکونو د ښودل شوې جریمې د معافیدو مشروطه پریکړه کړې چې د امریکا په کانګرس کې د دې جریمې په اړه توند عکس العملونه وښودل شول. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان د حکومت دا تصمیم ښایي له دې هیواد سره د امریکا د مرستو د کمیدو سبب شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو شمیر لوړ رتبه امریکایي قومندانان په دې باور دي چې افغانستان تر 2014 میلادي کال وروسته هم د امریکا پوځي ملاتړ ته اړتیا لري. په دې اړه رپورت په همدې خبرونه کې وایي. وسلوالو ترهګرو د سه شنبې پر ورځ ناوخته د خیبر پختونخوا ایالت د ډیر اسمل خان په مرکزی محبس په وسلوال برید وکړ. د ډیر اسمل خان امنیتي چارواکي وایي چې د سه شنبې په شپه ناوخته په درنو وسلو سنبالو وسلوالو په مرکزی محبس حمله وکړه او محبس ته ننوتل. هغوی په وینا تر برید مخکې نږدې 15 لوی او وړې چاودنې هم شوې دي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د ډیر اسماعیل خان امنیتی چارواکي وایي چې د سه شنبې په شپه ناوخته په درنو وسلو سنبالو وسلوالو د ډیر اسماعیل خان پر مرکزی محبس برید کړی او محبس ته ننوتی دي. د هغوی په وینا تر برید مخکې نږدې 15 لوی او وړې چاودنې هم اورېدل شوي او تر چاودنو وروسته وسلوال تر هغه چې د پولیس یونیفارم یې اغوسته و محبس ته ننوتل او په لوړ غږ یې د خپلو زندانی ملګرو نمونه اخیستل. چارواکي وایي چې د وسلوالو تر هغه د برید په ترڅ کې د 15 امنیتي ځواکونو په ګډون 12 تنه وژل شوي او 233 تنه بندیان له مابسه تښتېدلي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت الله خان یوسف زیر رسنوي ته وویل چې تر هغه د یو منظم پلان له مخې پر مابس برید کړي. د هغه په وینا تر هغه لومړی د سیمې برېښنا بند کړه او بیا یې په داسې حال کې چې د پولیسو یونیفارم یې اغوسته و پر مابس یرغل وروړ. نوموړی وایي چې له قبایلي سومه سره د نږدېوالي او اوږدې پولې له امله نشي کولای چې دې ډول پېښو مخه ونیسي. دا سیمه له قبایلي سیمې سره اوږده پوله لري او ډېری ترهګریز بریدونه له قبایلي سومو څخه کنټرولېږي. دا ډول پېښې په پېښور کې هم کېږي، ځکه موږ له قبایلي سیمو سره اوږده پوله لرو. موږ قبایل پېښور ته له ننوتو نشو منع کولی، ځکه هغوی هم پاکستانیان دي او په هېڅ دلیل پرې بندیز نشو لګولی. د پاکستان دولتي تلویزیون د مابسونو په چارو کې د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د سلاکار ملک قاسم په قول وایي چې د ډېره اسماعیل خان په مرکزي مابس کې دا مال نږدې 15000 بندیان پاکستان بند دي چې له دې ډلې څخه نږدې 15 د پاکستانی طالبانو د غورځنګ مهم غړي دي. د ډیره اسماعیل خان پر مرکزی زندان د برید مسولیت پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیستی. د پاکستانی طالبانو نوی ټاکل شوي ویان شاهد الله شاهد برید بریالی بللی او زیاته کړې ده چې نږدې 100 وسلوالو په برید کې برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د 2012 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه وسلوالو ترهګرو د بنو پر مرکزی مابس برید کړی و چې د پاکستانی طالبانو د مهم قمندان عدنان رشید په ګډون پکې 400 بندیان له بابسه تښتېدلي وو او مسولیت یې پاکستانی طالبانو او د ازبکستان اسلامي غورځنګ پر غاړه اخیستی وه. ډیره اسماعیل خان د پېښور په 300 ټریک پروت دی چې د پاکستان له قبایلي سیمې شمالي وزیرستان او د دغه هیواد له پنجاب سره پولې لري. په دې سیمه کې د اوږدې مودې راهیسې د بمي چاودنو، بریدونو او مذهبي تاوتریخوالي لړۍ دوام لري. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
یو شمیر لوړ رتبه امریکایي قومندانان په دې باور دي چې افغانستان تر 2014 میلادي کال وروسته هم د امریکا پوځي ملاتړ ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډ قومندان جنرال جوزف ډانفورد پرون په د یک شمې پورس په کابل کې د نیویارک ټایمز خبریال ته ویل چې افغان ځواکونه اوس مهال د جګړې رهبری کوي خو د پرمختګونو د دوام لپاره د امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا لري. له نیویارک ټایمز سره د جنرال ډانفورد د دې خبرو جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
جنرال ډانفورد وایي چې لشتلجه درې یا څلور کاله نور هم د دې اړتیا ده چې امریکایي ځواکونه د پردې شاته فعالیت وکړي. افغان ځواکونو ته د لوجستیک، هوایي ملاتړ او د استخباراتي معلوماتو پراغونډولو او تحلیل کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د لوړ رتبه قومندان ویلي چې په دې هیواد کې د پرمختګونو د ساتلو لپاره تر 2018 میلادي کال پورې د امریکایي ځواکونو د ډول ملاتړ ته اړتیا ده. جنرال ډانفورد دا نه توضیح کړي چې څومره امریکایي ځواکونه به د دې ماموریت ترسره کولو لپاره پاتې کیږي. دا واشنگتن پوسټ رسپانی تیرونه په یو رپورت کې ویلي و چې یوازې 28% امریکایان داسې فکر کوي چې د افغانستان جګړه لا هم په دې ارزي چې د پاره یې کار وشي. خو جنرال ډانفورد نیویارک ټایمز ته ویلي چې واقعیت تر هغه څه چې په اخبارونو کې د څرګندولو هڅه کیږي ډیر ښه او د خوشبینۍ وړ دی. د ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د موسم نیمایي وخت تیر شوی او افغان ځواکونو ثابت کړی چې د امنیت ټینګولو توان لري. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت مخکې ویلي و چې څنګه 9000 عسکر به د ناټو تر قومنده لاندې هیوادونو له یو شمېر ځواکونو سره په افغانستان کې پاتې کیږي. خو په افغانستان کې د امریکا د دې عسکرو پاتې کېدل او تر 2014 کال وروسته افغانستان سره د امریکا د پوځي مرستو دوام د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په څرنګوالي پورې ارتباط لري. د افغانستان حکومت یو میاشت مخکې په قطر کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو د دفتر له پرانستر کېدو سره په اعتراض کې د دغه امنیتي تړون لاسلیک وځنډاوه. د جمهوري ریاست چارواکو وویل تر څو چې متحده ایالات افغانستان ته امنیتي او اقتصادي ضمانت ورنکړي له امریکا سره د امنیتي همکاریو د موافقه نه کوي. د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس حامد کرزی سلاکار ډاکټر رنگین سپنتا د ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل
د امریکای متحده ایالاتونو لپاره القاعده اساسي ده، خو زموږ لپاره هم اساسي ده، اما د سرچینی د تروریزم سرچینی هغه کسان چې له تروریزم حمایت کوي هغوی دشمن نه دي. له دوی نظره هغوی متحدین دی، از موج لنظر دا طول دشمنان دی. تر سو چه یاد سوله ده پاره لسوله للارنه افغانستان تا امر راور و یا لفشار للارنه پاکستان تا فشار لانده نیول او دا غه پتمزاینو لمنزورل چه به نشی از موج او دا امریکی متحده ایالاتون ترمنز هغه مشترک استراتیجیک نقطه پیدا ندی. او زه ګمان کوم چې د دې شرطونو لاندې د نننۍ شرطونو لاندې هم د امنیتي ترون معنا لري.
د افغانستان حکومت ټینګار وکړ چې له امریکا سره امنیتي تړون باید له بهر څخه پر افغانستان د هر ډول حملې مخنیوي وکړي. په افغانستان کې د مدني ټولنې د شبکې په نوم د یوې ادارې مشر حنیف نظری وایي د امریکا له متحده ایالاتو سره د امنیتي همکاریو د تړون د لاسلیک ځنډیدو افغانان د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ. دوستانو د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلی او په دوهمه برخه کې بشری